ازادي راډیو ته غوښتن اوریدونکو په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو په ملاتړ د شپاړس ورځني کمپاین په لړ کې د افغان میرمنو د وضعیت د بدلون لپاره د یو بل فعال څرګندونې خپرې کړې. د دې ادارې د جنوبي اسیا څانګې پرون د بشري حقونو د فعال عمر حیدري څرګندونې پر خپله ایکس پاڼه خپرې کړې چې د افغان ښځو په وضعیت کې د بدلون لپاره یې د ګډو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. حیدري ویلي د افغان میرمنو مصیبت څه نوې کیسه نه ده، خو د دې ستونزې د حل لپاره عملي اقدام ته اړتیا ده. تېره شنبه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بېلابېلو سازمانونو لخوا یو شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل شوی. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار ترڅنګ په ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د خوست ولایت په قلموال مینه کې د نجونو د یو منځني ښوونځي لپاره د لسو نورو درسي ټولګیو د جوړېدو خبر ورکړی. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې دغه لس نوې ټولګي د ACHRO په نوم د دوی د محلي همکاري موسسې په مرسته جوړ شوي. د نجونو د دغه منځني ښوونځي یو ښوونکي ویلي دوی په ټولګیو کې د زده کوونکو ګڼه ګوڼه زیاته وه چې اوس د ستونزه حل شوې ده. څه باندې اته سوه ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. تېر کال د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې او په غیر دولتي موسسو کې دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د ښځې له کاره منع کړې. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي په لبنان کې د حزب الله ډلې ځینې اهداف وشتلي دي. دغو ځواکونو پرون په یوه اعلامیه کې وویل دغه اهداف یې د دې لپاره وشتلي چې لومړی د دوی له لوري پر اسرائیلي لوري ډزې وشوې. بلخوا د ایران د سپاهي پاسداران ویبسایټ خبر ورکړی چې په سوریه کې د دوی ډیره پوځیان پرون د اسرائیل په هوایي حمله کې وژل شوي دي. ایران وایي دغو پوځیانو یې محمد علي عطایي شورچا او پنان تقیزاده په سوریه کې د سلا مشورې ماموریت پر مخ بیوه چې حمله ور باندې وشوه. د سوریې دولتي رسنیو د یو پوځي چارواکي په وینا چې نومینه د اخیستل شوی راپور ورکړی چې د اسرائیل په هوایي حمله کې د پلازمینې دمشق شاوخوا سیمې په نښه شوې دي. د دې پیښې په اړه اسرائیلي حکومت کومه تفسیره نه ده کړې. د افریقا په زامبیا هیواد کې پولیس او محلي چارواکي وایي تر سخت ورختونو وروسته د ځمکې خویدنې له کبله د مسو د یو کان یوه برخه نړېدلې او مشکوک غیر قانوني کان کیندونکي مړه او شل نور لا درکه دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې ګمان کېږي لا درکه غیر قانوني کان کیندونکي به هم د دې پیښې له کبله مړه شوي وي. چارواکو پرون شنبه ویلي د ځمکې خویدنې پیښه د پنج شنبې ناوخته شوې او تر اوسه یو مړی هم نه دی موندل شوی. ګمان کېږي زیات قربانیان به تر خاورو لاندې شوي. دولتي چارواکو ویلي د میسو د کان په تونلونو کې تر دیرشو زیات کارکوونکي زیات کان کیندونکي بوخت وو، خو بیا یې هم دقیق شمیر نه دی ویلی. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشره وایي هیواد د ډبرو لسکرو د کار اخیستو د تدریجي بندېدو غوښتنه لري. کامیلا هاریس پرون شنبه په دوبۍ کې د نړیوال اقلیم غونډې ته په خبرو کې د ډبرو د سکرو د کارونې کمولو پر ځای د دغو سکرو د کارونې د بندولو د ملاتړ څرګندولو په ترڅ کې وویل نننیو عمومي ژمنتیا د تازه شویو انرژیو کارول دي. د هغې په وینا ټول هیوادونه غواړي چې د ډبرو سکرو د زیرمو جوړول بند شي. او ټاکل شوې چې نن یک شنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله به یوه درې ورځنۍ تمریناتي سیالۍ کې د انګلستان له الف لوبډلې سره مخ شي. د دې سیالۍ لپاره د اکرام علي خیل په لوبډل مشرۍ د افغان ابدالیانو څوارلس کسیزه لوبډله هم اعلان شوې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او انګلستان الف لوبډلې سره سیالي کوي. درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې به واورئ د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي له پاکستانه له څه باندې دوې میاشتې راهیسې بې اسناد افغانان په بد حالت کې ایستل کېږي.
ګڼې کورنۍ هېڅ افغانستان ته نه دي تللي. دوی او ماشومان یې په پاکستان کې زیږېدلي. بد اندېښنه د ژمي راتګ دی. کورنۍ په زیاتو مواردو کې کورونه نه لري.
د افغانستان د خزینه خبریالانو په نوم سازمان د ټلویزیون د یوې پخوانۍ خبریالې حسنا سادات د وژنې په اړه د هر اړخیزې او بې پرې څېړنو غوښتنه کړې.
راجب قتل حسنا صداد باید گفت.
د حسنا صداد د وژنې په اړه باید وویل شي چې موږ نه پوهیږو چې هغه څنګه ووژل شوه.
په غزې ترنګه کې د اوربند غزېدو لپاره له نړیوالو غوښتنو سره سره اسرائیل پرون د دویمې پرله پسې ورځې لپاره دغه سیمه بمباري کړه. په رواني وسعت کې د نورو راپورونو تر څنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي له پاکستانه لس باندې وی میاشتې راهیسې بې اسناد افغانان په بد حالت کې ایستل کیږي. دغه افغانان په داسې حال کې افغانستان ته ایستل کیږي چې په دغه هیواد کې بېوزلي زیاته ده او د ژمي په درشل کې هوا هم سړه شوې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والي کمشنري وایي زیات افغانان په تش لاس افغانستان ته لیږل کیږي چې سرپناه هم نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي زیات افغانان په داسې حالت کې افغانستان ته اخراجیږي چې هلته نه سرپناه لري او نه هم په جیب کې پیسې. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغانانو د اخراج پروسه ګړندۍ شوې ده. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري ویاندې کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل ګڼ افغانان د لومړي وار لپاره افغانستان ته ځي.
Many families have never set foot in Afghanistan and were born
gane korane he ta Afghanistan ta ne ditlili do yo mashmani pa Pakistan ki te gidli tui ta se hewat ta ti chpa ke balaz ne di la sunai tishti aw tin yo waze pa lariu ki da khpal ko samanu na rakhisti di دوی د یونیسیار په څیر له ادارو چې په سرحد شته اساسي روغتیایي خدمات ترلاسه کوي. غټ اندېښنه د ژمي راتګ دی. کورنۍ په زیاتو مواردو کې کورونه نه لري، کارونه نه لري او زیاتې یې نه پوهېږي چیرې لاړ شي. دا مهال سخت وضعیت دی.
د افغانستان په ځینو برخو کې هوا له وړاندې سړه شوې او زیاتې اخراج کړای شوې. کورنۍ نه پوهېږي خپل ژوند چیرې او څنګه له سره پیل کړي. هم د تورخم او هم د سپین بولدک لاري د خلکو تګ راتګ له ډول ډول ستونزو سره مخامخ شوی دی. پرون شنبه ځینو رسنیو راپور ورکړ چې د پاکستان سرحدي چارواکو بې ویزې افغان ناروغانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د تورخم له لارې پاکستان ته داخل سي. سرچینو ویلي چې پاکستان د بې ویزې افغان ناروغانو پر مخ دروازه تړلې او ویلي دي چې دوی ته دغسې امر سوی دی. تر دې مخکې د یوې موافقې له مخې افغان ناروغانو له ویزې پرته هم کولی سوی چې پاکستان ته د درملنې لپاره سفر وکړي. په چمن کې بیا سلګونو پرلت کوونکو د نومبر میاشتې له شلمې نیټې د چمن سپین بولدک لار د دې لپاره تړلې چې پر دې لار د تګ راتګ لپاره د ویزو او پاسپورت لرلو شرط ایښوول شوی دی. خو د تورخم تر څنګ له چمن څخه بیا هم د افغانانو د ایستلو بهیر روان دی. د ملګرو ملتونو ځینو ادارو ویلي چې تر اوسه تر 400,000 زیات کسان له پاکستانه ایستل شوي او دا لړۍ روانه ده. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله جولی توالس سبا دوشنبه په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا اغلې والس به له پاکستاني چارواکو او د نړیوالو موسسو له استازیو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په تړاو خبرې وکړي او په دې برخه کې به ډاډ ترلاسه کړي. هغه افغانان چې د امریکا متحده ایالاتونو ته روان دي په پاکستان کې له ستونزو سره نه مخامخیږي. په پاکستان کې ډیره ځینو افغانانو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو لرلو سره سره د پاکستان د پولیسو لخوا ځورول سوي، وهل ټکول سوي، بندیان سوي او افغانستان ته اخراج کړای سوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلورویش ساته.
افغانستان د خزینه خبریالانو په نوم سازمان د ټلویزیون د پخوانی خبریالې حسنا سادات وژنې په اړه د هر اړخیز یو بې پرې څېړنو غوښتنه کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې ځینې خبریالان وایي د حسنا سادات مرموزې وژنې دوی ته ټکان ورکړی او په افغانستان کې د خپل کار او راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. که څه هم ځینو مدني او د ښځو د حقونو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د هغې د مړینې د لامل په اړه بېلابېلې څرګندونې کړې، خو د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ ویان د هغې مړینه تایید کړې خو په ټولنیزو شبکو کې راپورته شوې اوازې رد کړې. نور جزئیات تاپېدې سپوږمۍ په راپور کې.
که هم په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون د پخوانی کارکوونکي حسنا سادات د وژل کېدو اصلي لامل نه دی معلوم، خو د هغې مرموزې وژنې د یو شمېر خبریالانو او د ښځو د حقونو او مدني فعالانو اندېښنې راپارولې دي. د افغان ښځینه خبریالانو په نوم بنسټ مسؤلین وایي چې دا قضیه باید په جدي توګه تعقیب شي. د دې بنسټ مرستیالې مشهودې سروري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
راجع به قتل حسنا سادات باید
د حسنا سادات د وژنې په اړه باید وویل شي چې موږ نه پوهېږو چې هغه څنګه ووژل شوه. په ټولیزه توګه موږ غواړو چې دا قضیه په هر اړخیزه او بې طرفه توګه وڅېړل شي تر څو د حکومت امنیتي بنسټونه دا ډول قضیې تعقیب کړي.
میرمن سروري د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې د افغان یوټیوبر حورا سادات له مرموزې وژنې له څو میاشتو تېرېدو وروسته یې لا هم د هغې دوسیه نه ده حل کړې. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې وایي د حسنا سادات د مړینې د خبر په اورېدو وروسته ویرې اخیستې او اندېښمنې دي. له دغو خبریالانو څخه نیلا ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه با شنیدن خبره
له بده مرغه چې د میرمن سادات د وژنې خبر مې واورې ټکان مې وخوړه او متاثره شوم. په پلازمینه کې دا ډول وژنې موږ بې روحې کوي او د خپل ځان او د خپلو کورنیو دښمن په اړه اندېښمن کېږو.
نگران باشیم به خاطر جان خود ما و فامیل ما.
په افغانستان کې یوې بلې ښځینه خبریالې ایمان صافی وویل
د حسنا سادات مړینه ټولو ته د اندېښنې وړ ده او تر څنګ سوال هم دی چې آیا دا مړینه خودکشي وه یا کوم چا ورته پلان کړی و، آیا دا دښمني درلودله. مثلا دغسې مرګونه چې لاملونه یې لا ګونګ دي معلومه نه دی، دا موضوع ټولو ته اندېښنه پیدا کړې ده او په ځانګړې توګه په ښځو باندې منفی اغیزې کوي.
یو شمېر مدني او د ښځو د حقونو فعالانو په خپلو ایکس پاڼو د حسنا سادات د وژنې د لامل په اړه بېلابېلې څرګندونې کړې دي. د ښځو د حقونو فعالانو ګلچیرا یفتلی، زهره حق پرست او مریم عزیزي په خپلو ټولنیزو پاڼو کې ادعا کړې چې حسنا سادات د طالبانو لخوا د هغې پر کور تر ورتللو وروسته له څلورم پوړ ځان غورځولی دی او ځان وژنه یې کړې ده. خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمانداني ویاند خالد صدران په خپله ایکس پاڼه دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې د عدلي طب د ازموینې پایلې ښیي چې میرمن سادات او مېړه یې د نشې په حالت کې وو او د دې قضیې په تړاو یو تن نیول شوی هم دی. هڅه مو وکړه چې د حسنا سادات د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شوو. د حسنا سادات د مړینې خبر د جمعې په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس شو او د هغې د جسد انځورونه هم خپاره شول. دا په داسې حال کې ده چې افغان یوټیوبر حورا سادات هم د روان کال د سنبلې میاشتې په لومړیو کې په کابل کې ووژل شوه او د طالبانو د حکومت له ژمنې سره سم د نوموړي د وژنې جزئیات او لامل څرګند نه شول.
و موریدل چې د افغانستان د خزینه خبریالانو په نوم سازمان د ټلویزیون د بی پخوانی خبریالې حسنا سادات ته وژنې په اړه د هر اړخیز یو بی پرې څېړنو غوښتنه کړې. حسنا سادات تیرې اونۍ د پنجشنبې په ماښام په کابل کې وژل شوه.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټۍ یقیني کړئ.
د خوړو نړیوال پروګرام وای افغانستان کې د بیرته راستنیدونکو سره د مرستې لپاره $6.3 میلیون ته بیړنۍ اړتیا ده. WFP تیره ورځ پر خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي د دوی ټیمونو د بولدک او تورخم دروازو له لارې بیرته راستنیدونکو کډوالو سره لیدلي او زیاتوي چې د ژمي په راتلو سره بشري مرستو ته د دغو کډوالو اړتیا نوره هم ډیره شوې. یو شمیر راستنیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې دوی لا هم د سرپناه خوراکي توکو او نورو لومړنیو اړتیاوو ته په لاسرسي کې ستونزه لري. جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان څخه د کډوالو په ډله ییز ډول چټک ستنېدل، د سور شمېره نږدې کېدل او د نړیوالو سازمانونو اندېښنې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې د بیرته راستنیدونکو سره د مرستې لپاره $6.3 میلیون ته بیړنۍ اړتیا لري. ډبلیو ایف پی د دسمبر په لومړۍ نیټه پر خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي د دوی ټیمونه د بولدک او تورخم دروازو له لارو راستنیدونکو کډوالو سره لیدلي دي او زیاتوي چې د ژمي په راتلو سره بشري مرستو ته د یادو کډوالو اړتیا نوره هم ډېره شوې. راپور کې راغلی وروسته له هغه چې د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې ټول بې اسناده کډوال له دغه هېواده باسي، د 3,00,000 ډېر افغان کډوال د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول. هم مهاله یو شمېر راستنېدونکو کډوالو هم ازادي راډیو سره خپلې ستونزې شریکې کړې دي. ادریس چې د ننګرهار ولایت اوسېدونکی او راستون شوی کډوال دی، وایي 11 کورنۍ لري خو نه سرپنا لري او نه یې هم چا پوښتنه کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل
ولس کا سپا مل دزما کار مال نشتا دا منگ دلتا پراتیو او ڈیپ پا بیوز لیکینو که منگ سرا واس مطابق یا چا کومک یا چا همکاریو کی چی او کور مورچه پی پیدا کو منگ پا کی زن تیر کو نو دیر مشکلات سرا مخی دلتا یو کنوالا دا دوگی پراتیو دیر یخ دا و شول زمائی دا.
یو بل راستون شوی کډوال د کونړ ولایت اوسېدونکي فضل رحمان ازادي راډیو ته وویل د ژمي په راتلو ترې لار ورکه ده چې چیرته به له خپلو اولادونو سره شپه سبا کړي.
دا پورمې هم څوک نه سپته هندې ته راغلو دلته بېګا موږ په یولس کسو دوه نری کمبلې راسره دي او نوره مالا په ناسته شپه تېره کړې دا دوه شپې از موږ خواته څوک هم نه راځي.
ومو غوښتل د دغو بېرته راستنه شویو کډوالو ستونزې د طالبانو حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریکې کړو، خو ویاني عبدالمطلب حقانی د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې تر دې دغه وزارت پر خپلو ټولنیزو ادرسونو بېرته راستنېدونکو کډوالو سره د مرستو او اسانتیاو برابرولو راپورونه خپاره کړي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په راپور کې راغلي چې دوی په روان 2023 کال کې د بودیجې د کمښت له امله دې ته اړ شو چې په افغانستان کې خپلې بیړنۍ مرستې 10,000,000 کسانو ته محدودې کړي او له هرو اړو 500 کسانو څخه یې د یو ملاتړ وکړي. په راپور کې راغلي ډبلیو اف پی په نومبر کې 2,40,000 کډوالو سره د خوراکي توکو تر څنګ نغدې مرستې هم کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام په راپور کې دا هم راغلي دې ته په پام سره چې 6,000,000 څخه ډېر افغانان پر کور دننه بې ځایه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي کوم افغانان چې له پاکستان څخه راستنېږي له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي، خو دا یوازې له پاکستان څخه راستانه شوي کډوال نه دي چې له دې ستونزې سره مخ دي. په دې وروستیو کې ایران هم د افغان کډوالو راایستلو ته زور ورکړی دی او راستنه شویو ازادي راډیو سره په بېلابېلو راپورونو کې ویلي بیکاري، بېکوري او ناسم اقتصادي وضعیت یې سخت ځوروي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي دوه ورځې مخکې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روز اوتنبایو سره په لیدنه کې د ژمي په درشل کې له پاکستان او ایران په زوره د کډوالو ایستل د ټولو نړیوالو او بشري قوانینو خلاف عمل وباله. خو داسې ښکاري چې د افغانستان د دوو ګاونډیو د طالبانو حکومت او هم نړیوالو غوښتنو ته پام نه دی کړی او د کډوالو د رایستلو لړۍ یې جاري ساتلې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په غزې ترانګه کې د اوربند د غزېدو لپاره له نړیوالو غوښتنو سره سره اسرائیل پرون د دویمې پرله پسې ورځې لپاره دغه سیمه بمباري کړه. اسرائیل او فلسطیني حماس ټله په غزې ترانګه کې له اوربند څخه د سرغړونې ملامتي پر یوه او بل اچوي. جزئیات په دې راپور کې.
د غزې ترانګې په جنوب کې اسرائیل پراخه بمباري کړې، هغه سیمه چې د فلسطیني ملکیانو یوه لویه برخه پکې د پناځای په لټه کې ده. د پیښې د ګڼو نړیوالو مرستندویو ادارو عکس العملونه پارولي دي. د جرمني خبري آژانس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د ویان جیمز الدر په وینا راپور ورکړی چې پرون شنبه یې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د ملکیانو په یوه ګڼ مېشته سیمه کې سلګونه چاودنې شوي دي. د ووبروسو لپاره د نافذ شوي اوربان تر ماتېدو وروسته د هغه د غزولو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره اسرائیل پرون د دوهمې ورځې په مخه غزه سخته بمباري کړه. د مصر او قطر په منځګړتوب دغه اوربان د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ ټینګ شوی و چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي. پرون هم د غزې پر فضا سخت لوګي ښکارېدل او د پرله پسې چاودنو ژغونه اورېدل کېدل. د اسرائیل جنگی الوتکو او توپچی ځواکونو د غزې ترنګ په جنوب کې خان یونس سیمه هم بمباری کړه چې جماعتونه کورونه او یو روغتون ته نږدې ساحه یې په نښه کړه. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ ویلي چې د حماس له افراطي ډلې سره د لنډمهاله اوربند له ختمېدو وروسته په دې محاصره شوې ساحلي سیمه کې د دوی په وینا 200 تروریستي هدفونه بشتلي دي. اسرائیلي چارواکو د غراز ویلي چې د غزې د شمال په بیت لاهیه سیمه کې د حماس افراطي ډلې پر جنګیالیو او اساسي بنسټونو هم حمله کړې دي. د اسرائیل د پوس په وینا تیره شپه د دوی سمندري ځواکونو د خان یونس په بندر او په دایر البلا سیمه کې د حماس پوځي اهداف وشتل دي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې له تیرې جمعې راهیسې د اسرائیلي ځواکونو په حملو کې شاوخوا 200 نور کسان وژل شوي او 650 ټپیان شوي دي. د دغه وزارت په وینا پر غزې ترنګه د اسرائیل د حملو له پیله څه باندې 15,000 فلسطینیان وژل شوي، خو دغه شمېرې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي. اسرائیل او حماس ډلې په وار وار یو بل له اوربنده په سرغړونه تورن کړي دي. اسرائیل ادعا کړي چې د اوربند د مودې تر ختمېدو مخکې له حماس افراطي ډلې هڅه وکړه چې یو توغندی وولي. حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یې یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیل پر غزې ترنګه هوایی او مځکني عملیات وکړل. د اسرائیل او د حماس افراطي ډلې ترمنځ د ورځني اوربند پر مهال ځینې یرغمل شوي کسان د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې خلاص شوي دي. اسرائیل وایي لا هم ګڼ یرغمل شوي کسان د افراطي ډلې حماس په بند کې پاتې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه او ستاسو پیغامونه. په غزنی کې یو کس چې 14 کاله یې نشه کړې وه اوس یې نشه پرېښې. هغه وایي ډېری ځوانانو د ځینو ناخوالو له امله نشې ته مخه کوي چې د هغوی ناسم پوهاوی دی. نور حال په دې راپور کې.
شاوخوا 40 کلن فخرالدین د غزنی ښار امیر محمد خان کلا اوسېدونکی دی. دی د څلورو لوڼو او یو زوی پلار دی. دی وایي شاوخوا 14 کاله یې نشه وکړه چې سخت کړاوونو ژوند یې تیر کړ.
اول مې نشه له چرس شروع، سګریټ او سګریټ پسې چرس پسې تریاک شو. تریاک تقریبا درې نیم کاله په تریاک کې ولوېدم. بیا دغه سې پاک زه په پوډر راخته سم. پوډر تقریبا اوه کاله و نیم کاله دغه نشه نشه دي. بیا پسې هله په اخر کې دا شیشه کې ولوېدم. تقریبا لس کاله دولس کاله دیارلس کاله په دغه نشه کې تیر مې کړو.
فخرالدین لکلونو را په دې خوا په یو زړه او خټینه خونه کې خپل شځي او ماشومان سره یو ځای وسیدو، خو وسه غسینه ده. د دو کورنۍ اوس په یو د پوړیزه کانګریټي سپین رنګ ودانۍ کې ژوند کوي، ځکه هغه لکلونو وروسته اوس نشه پرې شي ده. د خپل کورنۍ میرمنې او اولادونو چوپړ ته راګرځېدلی دی. فخرالدین کیسه کوي چې یو څوک راته د سپي خطاب کوي، هوډ کوم چې نشه پرېږدم او کور ته راسم، نو بیا د کلي خلک خپلوان دوستان او ملګري د کور د تعمیر په جوړولو کې راسره نغدي او د تعمیراتي موادو مرسته کوي چې دا د اوس پکې ژوند کوم.
د دې ما یو کور یو خونه و یو تشناب و په هغه باندې شکر الحمدلله د اکثره خلک له ما سره لاس مخته کو سخاوت کوي. د ځان ته د ستو د ارمان د کوټې ځای لري. خو د دې ما سندوالانو سره سلام ټول له ما سره ښه کړی.
په دغه سپین رنګه کور کې ترکی ټایپورونه او کړکۍ، بخملي پردې، ماډرن ګروپان او سری غالۍ لیدل کېږي چې خلکو ورسره مرسته کړې دي. فخرالدین چې اوس یې یو هوسا او روغ ژوند پیل کړی دی، نو له ټولو متعدینو څخه غوښتنه کوي چې نشې پرېږدي، خپل ژوند ته راوګرځي، په ټولنه کې یې قدر وسي او خلک ورته د انسانانو په سترګه وګوري. د زیاته وی ډیری ځوانان د بیکاری، ذهني فشار، ژورو فکرونو، کورنۍ تاوتریخوالي، ټولنیزو ستونزو او یا ځینو نورو ناخوالو له امله نشه ته مخه کوي چې دا د هغې غلط فهمي او خام خیالي ده.
نشه د دې خپل د انسان سي او روح او قلب لري. خدای سي درکړي ده تو په دغه یو نشه سي د قلب دي تو خپل قلب لري تسکینه سي. د یو سات نشه و د دنیا په غم کې نه ساتونه پریشانو. بیا هغه وخت دانشه ختم سي بیا هغه سوچونه در سره دي نه د خپل ځان سره غلطي.
فخردین په دې باور دی چې نشایان خپل میرمن اولادونه خپلوان او د خپل حافظې ترڅنګ له نشې پرته د ژوند ټول شان له لاسه ورکوي. دی وایي ځوانان دې د ملګرو په انتخاب کې احتیاط وکړي. د غلط فهمۍ او خامخیالۍ ترڅنګ غلط انډیوالان د ځوانانو په نشو د اخته کېدو لامل کیږي.
سرل دی چې طالبانو په افغانستان کې ښځې له هر ډول ورزش څخه منع کړې. یوه افغان لوبغاړي وایي هیله لري چې یوه ورځ د افغانستان لپاره ولوبېږي. حریر چمتو چې اوس مهال د سویډن د کرکټ په ښځینه ملي لوبډله کې لوبېږي په افغانستان کې په ښځو لګول شوي بندیزونه ظالمانه بولي او د لرې کېدو غوښتنه یې کوي. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې چې د لوبغاړي حریر چمتو په غږ پیلېږي.
بدبختانه کې طالبان دخترها را نه مانه که مکتب یا ورزش برن.
دا ولس کلنه حریر چمتو ده چې اوس مهال د سویډن د ښځو د کرکټ په ملي لوبډله کې لوبېږي. حریر چې لومړی فوټبال کاوه وروسته یې کرکټ ته مخه کړه او ځان یې د سویډن د کرکټ تر ملي لوبډلې ورساوه. هغې ازادي راډیو ته وویل درې کاله کېږي چې کرکټ کوي او په لوبډله کې الراونډره ده.
اول د ټیم شهر ملوند کرکټ
لومړی د لوند ښار په لوبډله کې لوبېدل. مورپسې چې لوبې مو وګټلې د خپلې لوبډلې کپتانه شوم. له هغه وروسته د سویډن ملي لوبډلې لوبغاړي انتخابولې چې زه هم انتخاب شوم.
حریر چمتو چې په اتو نړیوالو شل اوریزو لوبو کې د سویډن د ښځو لوبډلې لپاره لوبېدلې، 15 وکټې یې اخیستې دي او په یوه لوبه کې غوره توپ اچونه د 19 منډو د ورکولو په بدل کې د 2 لوبغاړو اوټول دي. نوموړی وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبې هم تعقیبوي او لوبی استایی.
ما همیشه تعقیب میکنم مسابقه
زدی افغانستان لوبی تل تعقیبم او دیر خلو بیگی. زمادی راشد خان او نوین الحق تو بچوان خوخیگی محمد نبی او رحمت شا خط تو پهنه که بی امداسی طول دیر بریلی دی.
کلشان بسیار محفظ هستن.
حریر داسې مهال د یو اروپایي هیواد په ملي لوبډله کې لوبېږي چې په خپل هیواد کې انجونې د ورزش تر څنګ له زده کړو هم منع شوي. خو نوموړی وایي هیله لري چې یوه ورځ د خپل اصلي هیواد په نوم په نړیوالو سیالیو کې ولوبېږي.
زه به په ډېر ویاړ او لیوالتیا د خپل هیواد افغانستان په نوم ولوبېږم که چیرې د افغان ښځو یوه لوبډله جوړه شي.
حریر چمتو د طالبانو لخوا په نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه لوی ظلم بولي او د لرې کېدو غوښتنه یې کوي. سره له دې چې د بشپړو غړیتوب لرونکو هیوادونو لپاره د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC یو شرط د ښځو د لوبډلې درلودل دي، خو دا مهال افغانستان یوازینی بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد دی چې د ښځو لوبډله نه لري. د کرکټ نړیوالې شورا تیر کال ویلي وو چې په قطر کې له طالبانو سره کتلي او هغوی د ښځو د کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه ورکړې. خو د طالبانو د قطر دفتر مشر سهیل شاهین بیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې په یاد لیدنه کې د کرکټ نړیوالې شورا ته ویلي چې دوی د کرکټ له اوسنۍ ملي لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به هم په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وشي. سره له دې چې طالب چارواکو ته لیدا کړې چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه یې لنډمهالې دي، خو د 2 کلونو له تېرېدو وروسته یې هم دا محدودیتونه نه دي لرې کړي او نجونې او ښځې په افغانستان کې د زده کړو، کار او ورزشي لوبغاړو ته د تګ په ګډون له خپلو ډېرو حقونو محرومې کړي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه هم ملت د کلیکول سوالی سره سره پالو کین. ما پیغام دادی د هلمند ولایت کلیکول سوالی حاضرشتونه چې اوس په الحاله خلق استوګنه یا زندگی منی که ایا او بوی ترداش اندازی پرکشت سوی دی چی یو سل او 50 متر پر او برسیدل دی. نو در طولی پا سالاری برشنه بانی مجا کار او اوز پل حالا مجا غنمو کشت یا در جورود کشت یا در فنبیا کشت بانی اخو پیده با مشتیش جور کن.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ز امیر احمد هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیرنم. زما د لوکل چارواکو څخه دغه غوښتنه زموږ ته د کجکی ولسوالۍ د اقتصاد په سیمه کې په موبایل یعنی مخابراتي شبکه خدک شیر دی 20 افغان بیسیم.
سلامونه نیکیل احترامات تزدی رادیو کارکنکو اردن کو تا خدای دیکشتر بروج و خشال است زده پکتکا ولت واسه خواهی و دستوری و سیدن که اما موی در ارپول چراو کسی خواه هیله کیگی چی مکتش مخابراتی شبکه آرسته ای موی هیچ مخابراتی شبکه نده چکنون لستون زی سر دیر مخیو موی اگر داشه باید تریو چا پرو آرسته
تاسو هم کولی سی چی آزادی رادیو تا دخپل سیمی حال وایی د واتس اپ پر د شمیره را ته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00 22 11 24 201.
په کابل کې شپږ بجې او 13 دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو یو ځل بیا د خبرو